رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه.
نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې 18 ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 6 کېږي. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس د وینا په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستان سره د امریکا په دوامداري ملګرتیا ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی په ټویټر لیکلی دی چې د سه شنبې په ماښام له ښاغلي پمپیو سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. نوموړي لیکلی دی چې ښاغلي پمپیو ورته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره پوځي ملګرتیا ټینګه ده او د دایمي سولې تر څنګ تر راتګ پورې به روانه وي، همدغسې روانه وي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي دي چې مایک پمپیو د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ونډه ارزښتناکه ګڼلي. هغه وایي چې ښاغلي پمپیو ورته دا خبره هم وکړه چې هیواد به د افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کولو کې هم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې مال کې کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړي. همدا څو ورځې مخکې د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ولسمشر غنی د ولسمشر ټرمپ ته لیک استولی او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی او پمپیو داسې مهال باندې په ټلیفون غږیږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې خبرې کړي او بله غونډه یې د فروری په وروستیو کې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه ملت ته په وینا کې د امریکا په مهمو بهرنیو او کورنیو سیاستونو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د اقتصادي وضعیت، بهرنی سیاست، د تجارتي اړیکو، مکسیکو سره د دیوال او په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د حضور په ګډون په یو شمیر مهمو کورنیو او بهرنیو مسایلو خبرې وکړي. جمهور رئیس ټرمپ ممکن له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو او هلته د امریکا د ولسکلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې پر روانو خبرو کې د خپل هیواد د ونډې په اړه هم څرګندونې وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې وینا کې د دیوال د جوړولو دپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د بودیجې د غوښتنو وروسته د مهاجرت د پالیسیو په باب هم خبرې وکړي. د رویټر د خبري اژانس د وی روستي اسایې نه داسې ښکاري چې د نیمو نه زیات امریکایان د هغې ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې اچي. ټاکل شوی چې د امریکا ملت ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د ټلویزیون له لارې په امریکا کې په میلیونونو خلک وګوري او دا به په خپله جمهور رئیس ته یو ښه فرصت وي چې د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړي چې ولې دی په دې عقیده دی چې د امریکا په جنوب کې د امریکا سره د مکسیکو په سرحد د موانع جوړولو ته ضرورت دی. دا ځل به هغه په داسې وخت کې دغه وینا کوي چې ډیموکراټانو د استازو په مجلس کې د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
جمهور رئیس ټرمپ وینا به نن شپه د واشنگټن په وخت 9 بجې یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د افغانستان د ځینو سیاسي څیرو په ماسکو کې په یو ناسته کې سره کتلي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لومړی ویناوال وو او په سوله کې په شکیلو ډلو ژغ وکړ چې سوله د افغانستان د افغانانو په لاس کې ده. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینو استازو هم ګډون کړی وو او ټاکل شوي چې 2 ورځې به دوام وکړي او د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د سولې په اړه به خبرې وسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتون په غوښتنه په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو په ضد اعتراضیه لاریون نصیبی دي. دغه غورزنګ پلویانو په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیر اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او د امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې دي. د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غړو لکوله 90 کسانو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. د پی ټی ایم یو فعال فداولا وزیر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د نیولې پر وخت خپل فیسبوک د لارې په ویډیو کې داسې وویل:
دلته چې څوک پښتون دی هغه نه پرېږدي، ټول یې نیولې دي. د دې گرفتاری نه مونږ نه یریږو، نه مخ یریدلې او نه اوس یریږو. خدا دوی بس خپل ځان شو کوي خلکو ته چې مونږ د حق آواز دباوو، حق خلک چې څوک حق وایي هغه مونږ دې ته نه پرېږدو چې خپل آواز پورته کړي. زمونږ هغه نور ملګري هم ګاډي ته واچول چې څوک هم دلته پښتون راځي، پښتون دې هغه ټول گرفتاروي، هغه نیسي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د دوی د کور کمیټې غړي ارمان لوړی پولیسو د فروری په 2 منټه په وهلو ټکولو ووجه. د پاکستان سیاسي ګوندونو هم د ابراهیم ارمان لوړی وژنه په سخت ټکو کې غندلی او وایي چې دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې ژغ راپورته کوي. د فرانسې او پلازمینې پاریس کې په یو اپارټمان کې د وور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي او یو شمېر زخمي شوي دي. د دې پیښې په تړاو یو شزه توقیف شوي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمي هارټز وایي نیول شوي شزه مخکې تر ذهني ناروغۍ ته رسېوي ده. د وور وژنې عملیې شاوخوا 200 کارکوونکي دې ته ګمارل شوي چې دغه وور مړ کړي. څارنوال وویل چې ګڼ شمېر کسان د اپارټمان چت ته وختل او یو شمېر نورو له کړکیو ځانونه غورځولي چې ځانونه له ووره وژغوري. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د یمن د حکومت او حوثي شیعه غنو ترمنځ د بندیانو تبادله د جنجال سره مخ ده، ځکه چې دواړو ډلو یو بل ته په لیست کې د بندیانو شمیر د اندازې نه زیات شوتل دي. د یمن د پاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازي ډومینیک سټیل هارت ویلي دي چې دواړو خواوو یو بل ته تقریبا 8000 بندیانو نمونه ورکړي، چې خواغوی وایي چې دومره کسان ورسره په بند کې نسته. شغل سټیل هارت وایي چې خبرانو ته وویل چې د یمن د حکومت او حوثي شیعه غنو به استازی به پرون یو ځل بیا په اردن کې سره وکتل او په سویډن کې د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس پرون په کانګرس کې ملت ته وینا وکړه. په پام کې ده چې ډونالد ټرمپ تر ډیره د امریکا د اقتصادي ودې او له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال پر جوړولو خبرې کړي. ولسته د ډونالد ټرمپ د وینا جزئیات د سمیع الله جلالزی په راپورټ کې واوري.
تمکیږي چې جمهور رئیس ټرمپ ځان د داسې و پیاوړي رهبر په صفت معرفي کړي چې د خپلو کمپاینونو ژمنې پوره کوي. د سنا مجلس مشر مچ مکانل وویل د امریکا اقتصادي وده کېدای شي د وینا مهم بحث وي.
Republicans pro growth pro
family د جمهور غوښتونکو د وده او د کورنیو د اقتصاد د خوالي،
خو دیموکراتان جمهور رئیس ته د ځواب د ورکولو لپاره چمتو دي.
جمهور رئیس به په ډیر احتمال سره وایي چې زموږ هیواد ډیر پیاوړی دی، خو حقیقت دا دی چې د جمهور رئیس اقتصادي پالیسۍ د منځنۍ کرښې امریکایانو په زیان دي. د جمهور رئیس روغتیایي سیستم د امریکایي کورنیو په ګټه نه دی او د جمهور رئیس ټرمپ حکومت له ګډوډیو او بې کفایتۍ سره مخ دی.
جمهور رئیس دا روښانه کړی چې دای ممکن د دیوال د جوړېدو لپاره د کانګرس بشپړ مالي ملاتړ ترلاسه نه کړي، هغه څه چې د کمپاین یو لویه ژمنه ګڼل کېږي. خو نوموړي ویلي دی ښایي د بودیجې د ترلاسه کېدو لپاره ملي بیړنی حالت اعلان کړي او ملت ته هم په خپله وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړي. سناتور لنزی ګراهام له جمهوري غوښتونکو وغوښتل چې د جمهور رئیس ملاتړ وکړي.
که دیموکراتان ورسره کار و نه کړي، فکر کوم دا جمهوری غوښتونکو ته بده ده چې که نوموړی وغواړي د موانی او د جوړېدو لپاره د هیواد د سر اعلی قومندان په توګه ځواک وکاروي او دوی یې تر فشار لاندې ولیسي.
جمهور رئیس ترامپ همدارنګه ممکن په افغانستان کې د امریکا د ولسکلنې جګړې د ختمولو او د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره هلته په خبرو اترو کې د منځګړیتوب یادونه وکړي. جمهوری غوښتونکي سناتور ران پال له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو سخت ملاتړی دی.
زما په اند موږ بریالي یو. موږ د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژو. په افغانستان کې مو د ترهګرو مرکزونه له منځه یوړل، خو آیا په افغانستان کې ګډوډي شته؟ هو، په افغانستان که هر وخت ګډوډي او جنجال وو او په آینده کې به هم وي.
خو د دواړو ګوندونو یو شمېر قانون جوړونکي د اساکرو د استلو مخالف دي.
One of our colleagues of the
Senator Florida has mugi wa hamkar Senator Marco Rubio wa wail terrorism de tumor aw saratan pashandai ta se gwarai che lamanza yusi kho ka pal manzawlo ke ye baryali nashi ka ta ham rakam yeklai khod e fshar pa kamawul saraba der jar bia ratargand shi.
Jumhuriyat Trump ham darang mumkin la chin sara da tijarat aw da shamali Korea da ghair atom kawlo pa barkha ki da khpal hukumat pa khabaratur ki da parmaghtag ida wakri.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو هم په راپورټ کې واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سې شنبه په ماخوستن د واشنگتن په 9 بجو د امریکا ملت ته کلنی وینا کوي. په دې باره کې پام وکړئ راپورټ.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ به په خپلې وینا کې د دیوال د جوړولو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د بودیجې د غوښتنې وروسته د مهاجرت د پالیسیو په باب هم خبرې وکړي. د دیوال د جوړولو لپاره د دغې بودیجې په سر د اختلافاتو له کبله د امریکا د حکومت ځینې ادارې د 15 ورځو لپاره بندې وې. د رویټر د خبري اژانس د یوې وروستۍ احصایې نه داسې ښکاري چې د نیمو نه زیات امریکایان د هغې ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ترامپ باندې اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا ملت ته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وینا به د ټلویزیون له لارې په امریکا کې په میلیونونو خلک وګوري، او دا به په خپله جمهور رئیس ته یو ښه فرصت وي چې د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړي چې ولې دی په دې عقیده دی چې د امریکا په جنوب کې د امریکا سره د مکسیکو په سرحد د موانعو جوړولو ته ضرورت دی. د حکومت د ځینو ادارو د بندیز له کبله د جمهور رئیس دغه وینا یو هفته وځنډیدله. د حکومت دغه ادارې د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خلاصې شوې. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل کلنۍ وینا د کانګرس د ماڼۍ نه امریکا ملت ته واوري. دا ځل به هغه په داسې وخت کې دغه وینا کوي چې ډیموکراټانو د استازو په مجلس کې د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی، او دا ځل به د دغې وینا په وخت کې د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي د هغه تر شا ناسته وي. پرون د سې شنبه د ورځې په سهار جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خپل ټویټر کې یو ځل بیا د دیوال په جوړولو تاکید کړی دی. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه مقام وایي چې ښاغلی ترامپ به د استازو مجلس ته وهڅوي چې د مقاومت د پالیسیو نه تیر او په مقابل کې د همکارۍ او د روغې جوړې لپاره یوه فضا جوړه کړي. په دې برسیره جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به د امریکا ملت ته په خپلې وینا کې د وینزویلا د سیاسي جنجالونو په شمول دا هم وایي چې د داعش افراطي ډله ماته شوې ده، او هم ټاکل شوی چې هغه به د چین سره د امریکا د تجارت په باب هم بحث وکړي. مقاماتو دا هم ویلي دي چې د امریکا د خارجه پالیسۍ د بیانولو په وخت کې به جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سوریې او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په مسلې هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به په خپل دغه وینا کې په اقتصادي پالیسیو کې د خپلې کامیابۍ په باب هم بحث وکړي. ځینو ډیموکراټانو د کانګرس په ماڼۍ کې د دغه وینا د اوریدلو لپاره داسې میلمانه رابللي دي چې د ښاغلي ترامپ د پالیسۍ سره مخالفت لري. د امریکا د استازو د مجلس وی استازي پارمیلا جایا پال د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې هغه به دغه وینا ته د اقلیم ساینس پوها او د واشنگتن پوهنتون کې د چاپریال د کالج مشر لیزا ګرام لیچ راو بولي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تمه ده چې د واشنگتن په وخت نن شپه د امریکا جمهور رئیس د کانګرس څخه ملت ته وینا وکړي. دا چې خبرې به یې په کومو مهمو موضوعاتو متمرکز وي، امریکا د هارفورد په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ویس وردک سره د امریکا ژغ آشنا رادیو مرکه کړې. هغه وویل
دای به په اقتصاد باندې هغه مثبت اړخونه خپل په اقتصاد باندې خبرې وکړي. د امریکایي اقتصاد په واقعي توګه چې ډېر څه شوی دی باید ډېرو کلونو نه پر اوسه کال دی وایي چې زه به داعش ختموم او له سوریې نه به وزم په هغې باندې به دای خبرې وکړي. دا به د ده هغه لاسته راوړنه وي او راتلونکي کال د پاره په پالیسیو باندې دای به تاکید انفراستراکچر انکشافي زیربناګانو باندې وکړي، په ونزویلا باندې غږیږي، صحي بیمه باندې خبرې کوي، د چاینا سره تجارت په توازن باندې خبرې کوي، او تر ټولو مهم چې د خبرې د دې دغه وینای هم وزندوله په مهاجرت او مکسیکو سره به په دیوال خبرې کوي چې د ډیموکراټانو سره د شخړه ډېره لویه شوې ده په دې موضوع باندې.
وردک صاحب، د تیرو کلونو د کلنۍ وینا سره سګنې وینا څنګه پرتلکوي؟ آیا کوم توپیر به پکې؟
یو لوی توپیر دغه چې تقریبا د دې وینا وزن دی دلته د لومړي ځل د پاره په تاریخ کې خای دا وینا خو تقریبا د یو دودیز نوې شروع شوې د وډرو ولسن سره شروع شوې چې وینا واکې یو څه تشنج موجود دی په کانګرس کې دغه د مکسیکو سره په دیوال باندې او د دولت چې وتړل شو څلور د شورازو د پاره وتړل شو د امریکې په تاریخ کې دومره اوږدې مودې د پاره دولت نه وتړل شوی ځکه بودیجه نه وه پاس شوې د کانګرس نه او دا نو د ترامپ د پاره د لومړۍ وینا ده چې کانګرس د دیموکراتانو دی دغه د ولسمشر سټیج وی چې کانګرس ورته په تمه وي چې د ولسمشر پالیسیګانې او اجنداګانې به څه شی وي همدغه سې ولسمشر هم د دغه کانګرس د غبرګون نه یا انرژي اخلي او یا اعتماد په نفس د لاسه ورکوي نو دلته به تر یوه ډېره حده پورې د دې سره غبرګون مثبت نه وي ځکه کانګرس د دیموکراتانو دی او د دې اکثره پالیسیګانې د جمهور خواهان او پالیسیګان دي او افراطی جمهور خواهان او پالیسیګان دي
سره لدی چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د داعش ډله ختمه اعلان کړي خو اوس مهال په بهرنی سیاست کې یو اساسي مسله چې د ډونلډ ټرمپ او په سنا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ جدي اختلاف پیدا کړی دی هغه د سوریه او افغانستان نه د اسکرو استل دی دوی وی چې د داعش او القاعده په ضد باید مبارزه جاری وساتل شي او دا ډله لا هم فعال دي نو د برخه کې څه توقع کې دی شي چې جمهور رئیس به څه وي
دای بو ډیر کانګرس ته ونه ګوري د بلکې کانګرس بو دې د تپتموي چې دای ته وایي ځکه دا د ولسمشر سټیج دی نه د کانګرس سټیج او بل خبره دا چې خارجه پالیسی تر ډیره حده د امریکای په اساسي قانون کې د ولسمشر صلاحیتونه نه دی نه د کانګرس دی کانګرس رول د داخلي رول دی په امریکا کې بودیجه او نور و نور لیکن کله چې بهرنۍ پالیسی شي دی کې بیا ولسمشر عام و تام صلاحیت لري تقریبا بغیر د جن و موارد و نجید نوې جګړه شروع کول او بل بل دی
وردګ صاحب ستاسو د خبرو نه داسې برداشت کیږي چې گویا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سوریې او افغانستان د عسکرو د ایستلو په موضوع په خپل دریز ودرېږي
بالکل دای په خپل دریز مطلق ودرېږي حتی پرون یو ټویټ هم کړی وو چې زه به په افغانستان کې استخبارات سی‌آی‌ای پرېږدم او که چیرته هلته مشکل ایجاد شو پیدا شو د موږ تیارې ډېرې تیزې دي او موږ به ډېر زر اسافر هلته بیرته واستوو خو له افغانستان او سوریې وزیده لو
ډېره مننه وردګ صاحب کور بودن
مهربان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
تاسو پر پوټونه کې هم واوریدل چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د کانګرس غړي دواړه میلمنو ته بلنه ورکړې چې ملت ته د وینا په غونډه کې ګډون وکړي او په معمول ډول د هغې موضوع په باره کې خبرې وکړي چې دوی غواړي رڼا پر واچوي د امریکا ژغ خبریال میګان دوزور په دې باره کې دا راپورټ راستولی دی
جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ جودا اسمیت ته چې د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې په پیټرسبرګ کې لام قاتل نه ژوندې پاتې شوې چې ولستانه پکې وژل شو او همدغه راز د پیټرسبرګ د پولیسو د ماموریت یو غړي ته هم بلنه ورکړې ده ټرمپ د جیرالډ او شارون ډیوډ د کورنۍ د غړو په ګډون یو شمېر کسانو ته هم بلنه ورکړې ده میتیو چارلز ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په 1998 کال کې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور په 15 کال محکوم شوی وو او د جنوري په میاشت کې لبنه خوشې کړل شو او د کورنۍ امنیت وزارت د تحقیقاتو د څانګې غړي الوین هارندس ته هم بلنه ورکړل شوې ده د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د ورجینیا د ایالت د استازو د مجلس غړي ته بلنه ورکړې ده چې ملت ته د وینا کولو ځواب ورکړي پلوسی ملودی کیلینګ فوستا هم بلنه ورکړې ده چې امریکا ته په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه راغلی وو د جمهور غوښتونکو سناتور ریک سکاټ په دغه غونډه کې میلما اندریو پولاک دی چې د ده لور یو له هغو ولسو کسانو نه وه چې په 2013 کال کې د فلوریدا د پارکلینډ په ښوونځي کې وژل شوي وو. دی د دغې پیښې په وخت کې د فلوریدا ګورنر و. د استازو د مجلس غړي الکساندریا اوکاسیو کورتیز ملت ته د وینا کولو غونډې ته انا ماریا آرچیلا ته بلنه ورکړې ده. د استازو د مجلس د نبراسکا جمهوري غوښتونکي غړي جیف فورتنبری د عراق د بشري حقوق یزدي فعال نادیا مراد ته بلنه ورکړې ده چې د اسلامي دولت له بند نه تښتېدلې او د سولې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. د استازو په مجلس کې د کلیفورنیا ډیموکرات غړي پخوانی غیر قانوني مهاجر سندرا دایس ته بلنه ورکړې ده چې د 2010 کال نه تر 2013 کال پورې د نیو جرسی د بډمنسټر د ټرمپ ملي کلب کې د خدمتګار په حیث کار کاوه. دایز له کوستاریکا نه راغلی او په امریکا کې اوس قانوني مهاجره ده. د نیو جرسی ډیموکراتي غړي یونی واټسن کولمن یوې بلې غیر قانوني کارګرې ویکټوریا مورالس ته بلنه ورکړې ده چې د ټرمپ په عین کلب کې کار کاوه. مورالس وروسته له هغې د کار نه ایسته کړه شوله چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړه. شمالي کیرولانا جمهوري غوښتونکي سناتور تام تیلس به د پادري اندریو برونسن سره ملت ته د وینا کولو په غونډه کې ګډون وکړي چې تیر کال په ترکیه کې له بند نه خوشي کړه شوی و. په برون انسان باندې په 2018 کال کې د جاسوسۍ تور لګول شوی و چې په دې ارتباط بند شوی و او د امریکا او ترکیې روابط یې خړپړ کړل. د ټرمپ حکومت د ده د خوشي کولو په ارتباط په ترکیه باندې فشار راوړی و. په کانګرس کې د نیو همشر ډیموکرات غړي کریس پاپاس د کانګرس لږ تر لږه له څلورو غړو نه دی چې د جنسیت تغیر کوونکي دغې غونډې ته رابللی دی. پاپاس چې یو هم جنس باز دی تاویون ډګنار ته چې د امریکا په سمندري قواوو کې د 1999 کال نه تر 2002 کال پورې وظیفه سرته رسولې ده بلنه ورکړه. ټرمپ حکومت هغه نارینه او ښځې چې په څرګنده توګه خپل جنسیت بدلوي په پاوز کې له شاملېدو نه منع کړي دي یا ورباندې بندیز لګول شوی دی او سترې محکمې تیره میاشت نه پریکړه وکړه چې حکومت دغه پالیسي پر مخ بیولی شي په داسې حال کې چې قانوني ستونزې دي په محکمه کې حل او فصل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په متحده عربي اماراتو کې د مذهبي رهبرانو په غونډه کې له ګډون وروسته بیرته روم ته ستون سوی دی. پاپ له ستنېدو مخکې په ابوظبي کې د عیسوي مذهب لسګونو زرو پیروانو ته وینا وکړه. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
پاپ فرانسیس شاوخوا 15,000 خلکو ته د زاید په ورزشي سټیډیوم کې وینا وکړه. دا غونډه په متحده عرب اماراتو کې د عیسوي مذهب خلکو تر ټولو لویه غونډه بلل شوې ده. پاپ فرانسیس د دوشنبه په ورځ د ادیانو ترمنځ په کانفرانس کې په منځني ختیځ کې او په تیره په یمن، سوریه، عراق او لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د خدای په نامه چې خالق دی هر ډول تاوتریخوالی باید د شک نه پرته وغندل شي، ځکه موږ خدای ته بې حرمتي کوو کله چې له خپل ورور څخه کرکه کول توجیه کوو. د دین په نوم تاوتریخوالی هیڅکله توجیه کیدای نه شي. د دین څخه په ګټه اخیستو هیڅوک کرکه، تاوتریخوالی، سختریزي او تعصب یا د خدای په نوم د قتل، طبیعي ترور او ځپل نشي توجیه کولای.
متحده عرب امارات په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف کې له 2015 کال نه راپدې خوا مهم نقش لوبولی او د ائتلاف باندې ځکه ډیری نیوکې کیږي چې په هوایی بریدونو کې ډیر ملکیان وژل شوي. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1,000,000 کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. پاپ نن سه شنبه روم ته له تګ نه مخکې په زرګونو ګډونوالو ته وینا وکړه.
ویویره د بیاتی ای سیګویره لا ویتا دی جیسو.
د عیسی د لارې د تعقیب سره ضروری نه ده چې تل به خوشاله اوسئ. هغه څوک چې مصیبت پرې راځي، ناانصافي ګالي، هغه څوک چې تر وسې پوری هڅه کوي سوله رامنځته کړي، پوهیږي چې کړاو تیرول څه معنا لري. دا یقینا ډېره ګرانه ده چې له کورنۍ څخه لرې اوسئ او د خپلو عزیزانو مینه ونه ګورئ او په زمین کې د راتلونکي لپاره هم مطمئن نه یاست.
دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکو عیسویانو مشر عرب جزیره او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي.
And really it's a dream.
دا لکه یو خوب کاری چې پاپ د لومړی ځل لپاره متحده عرب اماراتو ته راغلی. دا سبب بیا په نږدې راتلونکي کې ونه شي. زه نه پوهیږم خپل احساسات څه ډول بیان کړم. موږ هغه په لبنان او اروپا کې لیدلی وو چې ډیره عادي خبره ده، خو دلته دا عادي خبره نه ده.
د رویټرز خبری آژانس وایي چې د مصر د الازهر د جماعت امام شیخ احمد طیب او پاپ فرانسیس د بشری ورورولۍ په نامه یو ګډه بیانیه هم لاسلیک کړه او هیله یې وښودله چې په نړۍ کې سوله حاکمه شي. دواړو مشرانو په ګډه د یو جومات او یوې کلیسا د بنسټ ډبرې هم کېښودې. ټاکل شوې ده چې دا دواړه عبادت ځایونه په ابوظبي کې څنګ تر څنګ جوړې شي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په زیاتېدو د جمهور رئیس نیکولاس مادورو په وړاندې د سپینې ماڼۍ د چارواکو زغم کم سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له هوګو چاویز وروسته د سوسیالیست نیکولاس مادورو د فساد او غیر منظم حکومتونو له امله وینزویلا اوس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ ده. وینزویلا په نړۍ کې د تیلو زیرمو لرلو لوی هیواد دی، خو اوس د ناسم حکومتونو له امله بې وسلۍ او ګډوډ اقتصادي حالت سره مخ دی.
Resolving that humanitarian crisis.
د بشری کړکیچ لري کول په ټوله نړۍ کې یو اساسي موضوع ده. نیکولاس مادورا په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني سوداګرۍ مرکزی شخص دی. د مخدره توکو نه قانونه سوداګري، د سرو زرو، د وسلو نه قانونه تجارت، د مخدره توکو تجارت په دې ټولو کې د ایلاس لري.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې 3 میلیونه وینزویلایان په دې هیواد کې د روان کړکیچ له امله د خپل هیواد څخه کډه شوي او اوس په بهر ملکونو کې ژوند کوي. د دې کډوالو ډیری په 2015 کال کې وتلي دي. د دې کلونو په اوږدو کې روسیا د وینزویلا ملاتړ کوي او د دې هیواد د اقتصاد د زوال د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. روسیې پر وینزویلا د متحده ایالاتو بندیزونه غیر قانوني بللي او د پوځي اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی.
Why does Russia care so much?
ولې روسیه د وینزویلا په حق له دومره اندېښنه لري؟ دا ځکه چې روسیه پر نیکولاس مادورو وسلی پلوري او د روسیې د روزنفت د تیلو کمپنۍ په کې ستره پانګونه کړې ده.
د 2014 کال د رویټرز د رپورت له مخې مادورو د روسیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې د دې موافقې له مخې په امریکا کې میشت د سیدګو د تیلو شرکت 9.9% برخه یې پر روزنفت چې د روسیې د تیلو دولتي شرکت دی د 1.5 بلیون نقد ډالر په ارزښت خرڅ کړه. دا هغه پیسې دي چې وینزویلا ورته زخت ډیر ضرورت درلود. د 2008 تر 2010 کلونو په اوږدو کې مسکو وینزویلا ته لږ تر لږه 10 میلیارد ډالر پور او کریډیټ ورکړی چې له دې سره وینزویلا د چین وروسته تر ټولو لوی تضمین کوونکی هیواد شو. یو شمېر شنونکي وایي چې د متحده ایالاتونو بندیزونه به د مادورو حکومت له مالی اړخه ډیر تاوانی کړي، خو دوی خبرداري ورکوي چې دا ګام به د وینزویلا خلکو ته هم د ډیرو زیانونو لامل شي.
Oil actually accounts for 80%
تیل پسل کې د وینزویلا د خوراکي توکو او د درملو د واردولو 80% پیسې جوړوي. په وینزویلا کې د خوړو او درملو په برخه کې د مخستونزو شتون درلود، خو اوس د دې بندیزونو سره به دا ستونزې لا ډېرې شي او د بشري کړکیچ لامل به شي.
په داسې حال کې چې په وینزویلا کې ډیرو څارونکو د متحده ایالاتو اقتصادي فشار او ممکنه پوځي عمل پایلې په نظر کې نیولې، خو دا یوازې د همدې هیواد خلک دي چې د دې روان بحران سره مخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.